سلامونه ستړي مشه وخت د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مزل صفي الله ستانه ځای خراغلاست وایم پیل د خبرونو په لنډیز کو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي ل قطر سره د کابل او دوحه ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقه تر رسیدلې دا وایي چلن د ځنګړې نړیوال ادارې د وې پانی د خبر لمخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوو اړخیزي موافقه پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوو هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنې کوي د ژورنال سم نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته تر 300 ډیری رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې او د رسنیو زرګونو کارکونکو دندې پرېښي په همدې حال کې ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د رسنیو د پخواني قانون د احیا کولو لپاره د طالبانو د ویندوی وروسته څرګندونو هیلې پیدا کړي د امریکا نیویورک ټایم رسپانی په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې تر 1 میلیون ډیر افغانان ایران ته تښتیدلي دې لپاره چې پاکستان خپلې پولې ټینګې کړي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته د اوښتونکو افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش ته سخت دریځ ډلې مشر د سوریې په ادلب کې وژل شوی د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې ابو ابراهیم الهاشمی د 2019 کال د اکتوبر په 1 د دیړلې د بخوانی مشر ابو بکر البغدادي له وجل کېدو څو ورځې وروسته د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشر غوړ شو یو امریکایي چارواکي ویلي الهاشمی هم د بغدادي په شان ځان هغه محل په بم والو زاو چې امریکایي پوځیان ورنګدي شول او درختونه ریوال سازمان وی اروپا به ژر د اوګدی مودې لپاره د کورونا وبا له شر په آرام شي د دې اداري اروپای رئیس هانس کلوکی پرون ویل د ډیرو خلکو واکسیناسون د ژمي پای ته رسیدا او په نهایت کې د کورونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالی هلی غوړول چې په اروپا کې د کورونا له درکه اندېښنې کم شي سره لدې چې پورستوي ورځو کې په ډیرو اروپایي وادونو کې د کورونا د پیښو شمیر به ساري و خو د مړینو او پرختونو کې د بستر کېدونکو کسانو شمیر ډیر لګو وړاندې به په تفصیل له دغو موضوعګانو خبر شي د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي د کله چې طالبان واک ته رسیدلي 300 رسنۍ بندي شوې دي یو شمېر خبریالان هم وایي
په کابل کې خبریالان کار لپاره او د غوی د رواني حالت لپاره ډاډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري
په خوست کې ترافیکي پیښه شوې
د خوست او ګردیز په لاره کې د المارې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې د عمل یې 8 کسان وژل شوي او 9 کسان زخمیان دي
افغانستان او استرالیا نن د نړیوال جام د دریم مقام په سر لوب لري
د موږ د لوغړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې د هند څخه ډیر غټه ماتي وخوړله
په بلوچستان کې په پوځیانو د ورستیو بریدونو جزئیات څه دي
د بلوچستان کورنی چارو چ مشیر دی میرزا لانګو ویل چې په دې دواړو پیش کې تر اوسه چې دی 12 امنیتی سرتیر او 14 وسلوال کسان وژل شوی دی
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازول لمړي مطلب ته د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي سلګونه افغاني رسنۍ د اقتصادي ستونزو له ګواښونو او محدودیتونو له کبله له فعالیت لوېدلې دي دغه فدراسیون هم دارز ویلي تیرو څو باندې 15 میاشتو کې د رسنیو زرګونو کارکونکو او ژورنالیستانو په تیره بیا ښځو کار له لاسه ورکړی اسمت څاروانه او نور جزئیات
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د یوې نوې سروې له مخې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو را په دیخوا په افغانستان کې 318 رسنیو کار بس کړی دی دا سروې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د خپل هیواد په 3 ولایتونو کې کړی دی په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان له اوسني حالت او رسپانې ډیر اغیزمن شوی دی او اوس له یو سلو څوارلس ورځپاڼو یوازې 40 چاپیږي د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي د دوی لپاره په ترتیب شوی راپور کې راغلی چې د 150 تلویزیونی چینلونو 122 رادیوګانو او 9 آنلاین رسنیو فعالیت درېدلې دی د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون سیکرتر جنرال انټونی بلینجر ویلي چې په لومړي ځل په 3 ولایتونو کې له راټولو شویو معلوماتو هغه بحران لیدلی شي چې په افغانستان کې خبریالي او ژورنالیزم اغیزمن کړی دی د زیاته کړې دا تصویر نه یوازې د هغو خبریالانو لپاره چې دنده یې له لاسه ورکړې، بلکې عامو افغانانو ته هم په دې خاطر یو ناورین دی چې د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې شوي دي. له بلې خوا د کابل پریس د بورد غړي عزیز احمد تسل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې خبریالان په افغانستان کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي،
خصوصا په کابل کې خبریالان لپاره فزیکی امنیت وجود نه لري، دغه د کار لپاره او دغه د رواني حالت لپاره داډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ډله ییزو رسنیو په خوانی قانون د اجرا وړ دی او د رسنیو د سرغړونو د څیړنې کمیسون به احیا کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول ویلي چې د دغه کمیسون له بیا فعالیدو وروسته به هیڅ وزارت د رسنیو په چارو کې مداخله نه کوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کړه پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د خوست او ګردیز ترمنځ په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه اته تنه مړه شوي او نور ژوبل دي. په وژل شوو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. تفصیل د راپور کې
د خوست ولایت د عامې روغتیا مرستیال رئیس عبدالرحمن زاهد د دې پیښې په اړه چې پرون مازدیګر مهال وشوه ازادي راډیو ته وویل،
د خوست او ګردیز په لاره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې د عمله اته کسان وژل شوي او اوه کسان زخمیان دي.
په وشل شویو کې درې نارینه او د یوې ماشومې په شمول درې ښځې دي. د ښاغلي زاهد په وینا په وشل شویو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پېښې د لارو د خرابوالي، د ترافیکي نښو د کموالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کېږي. د خوست د ترافیک ریاست چارواکو تر اوسه پورې د پرونی پېښې د علت په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د کرکټ ترنول اسکلونو کشره لوبډله بعد نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د استرالیا له لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکی رئیس احمد زی ازادي رادیو ته ویل د دوه ټیمونو تیرو دوه سیالیو ته په کتو د افغان لوبغاړو روحیه لوړه ده.
د افغانستان د کرکټ ترنول سکلونو کرشان لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن جمعه د استرالیا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ترنول سکلونو د کرش لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زای نننۍ مسابقه لدی کبل مهمه بولی چې د نړۍ د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د همداراس وبل
فکر کوم چې په دغه میدان باندې چې لوبه ده په دغه کې دغه ټاس ګټل ډیر مهم رول لري او لومړی لسورونه هغه کدي لومړی بیٹنګ کی وی او په بولینګ کی وی د دغه ګټل ډیر مهم دي دوه لوبډلو لپاره. رابع شو د افغانستان د ټیم کوي نقطې ته چې نو فکر کوم د موږ د لوغړو مورال بخي او د سیم فائنل په نسبت باندې بیا استرالیا چې د هند څخه ډیر غټه ماته وخړله.
د افغانستان ترنول سکلونو کښې لوبډلې روانونه په نیمه پایلو بکی پر انګلستان په لښت توپیر وبایلله او پایلو بیته د وټولو چانس یې له لاسه ورکړ. د افغانستان او استرالیا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماښام په 15 بجې پیل شي. ترنول سکلونو د کښې لوبډلو پایلو بیته د هند او انګلستان لوبډلې وټلی او ټاکل شوی دی چې د شنبه په ورځ دواړه ټیمونه په پایلو بکی سره مخامخ شي.
د انډر 19 د سر روزون کې رئیس احمد زی سره به اوس د احمد شیبر د مرکې یو لنډه برخه درته خبر کړل. البته دغه مرکه په فیسبوک او د ازادي راډیو په یوټیوب او ویب باندې کتلی شي.
ترنول اسکلنو د کومر لوبډلې روزون کې رئیس احمد زی را سره د دوی تشرح خلاصوم. احمد زی چې د افغانستان ترنول اسکلنو کوم عمر لوبډله وتوانید چې د نړیوال جام تر نیمه پایلو پورې ورسیږي، ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم تر رسیدو الهتون سری درې الهته کپلند تاسو سره بیان کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ټولو همکارانو تم د چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واکنچی ډیر با استعداد لوبغاړي او ډیر بهترین لوبډله جوړه شوی و. نو فکر کوم د دوی خپل مهنت او صنعت سبغه د منګ روزنه ور سره و. نو دغه ټیم دغه قابل چې تر نیمای دغه نیمه په لوب پر دې ځان ورسېږي.
امازه سب دی لوبډلې یو لوب په پایل کې په اول پړاو کې بایلو دا بیا په سیمی فائنل کې پاتې راغله دا لوبډله. د ضعف څوټی کې تاسو بیان کړئ چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واغستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې وو چې تر ډیر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه و چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نه کړې. په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راونه رسیدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنت کې موږ تر نیمایي سیمی فائنل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوئ چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه وسنی لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د نولس کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو سره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم ان شاء الله چې د لکه تاسو د 2000 لوبډلې نه وګوري ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم ان شاء الله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر د سیزوانا لوبغاړي سره چې پاینده کې بدوي د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمائندګي وکړي.
د نولس کلنو د لوبډلې د بولرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بولران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پیژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. او ورسره په څنګ کې که د موږ تاسو تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
د انډر 19 مشر روزونکی رئیس احمد زایو بشپړ مرکه په فیسبوک کې تللی شي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبې په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبې په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
ور بشو بلوچستان ته هلته د پاوز پر دوو مرکزونو له حملو دوی شپې او یو ورځ تیریږي، خو لام د بریدونو په نتیجه کې د وژل شو پوځیانو کره شمېر نه دی معلوم. بلوچ بلتن غوښتون کې د پاکستان پاوز ته په خپلو انتحاري بریدونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. جزئیات دغه رپورټ کې
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوز پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د شمیر په اړه ضدونه خیس راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوځیان وژل شوي. مخکې پاکستانی چارواکو تر دې د لږو کسانو وژل کې را تایید کړی و، خو بلوچ بلتون غوښتون کې چې د دې برید مسؤلیت یې منلی وایي چې تر 50 ډیر پاکستانی پوځیان وژل دي. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د 4 پوځیانو او 15 حمله کوونکو د وژل کېدو ادعا کړې وه. په نوشکیا او پنجګور کې د پاکستان د پوسټ پر اډې د بریدونو په اړه په بلوچستان ایالت کې ځایی خبريال ایوب ترین آزادی رادیو ته تیر شپه وویل
د بلوچستان په پنجګور کې او په نوشکي کې چاودنې سیوي وسلوال کسان چې دی اغه د سردی اسکرو د کیمپو ته ننوتلی وو. د بلوچستان کورنی چارو چ مشیر دی میرزیا لانګو هغه دا وویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې دی 12 امنیتي سرتیر چې دی هغه وژل شوي دي او دغه ډول 14 وسلوال کسان چې دی هغه هم په دې کې وژل شوي دي.
دا په داسې حال کې چې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو د تلفاتو شمېر تر دې لښودلې دی، خو بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادۍ پوځ بولي ادا کړی چې تر 500 ډېر پاکستاني پوځیان یې وژلې دي. تر دې څو ورځې وړاندې د بلوچ آزادۍ پوځ د وسلوالو په انتحاري برید کې چې د تلاشۍ پر یوه پوسته یې وکړ د پاکستان د پوځ لس سرتیري ووژل شول.
د ترکیه او یونان پوله ته نږدې د هوا د سړوالي له کبله د 12 پناه غوښتونکو لمړي نیورسته انخرا او اتان دی او بل دی غمیزې سبب بولی. تفصیل په دغه ریپورت کې.
ترکیه یونانی پوله ساتي تورن کړي چې له پناه غوښتونکو څخه یې د ژمي په دې سخته یخنۍ کې جامې او بوټونه په زور ایستلي او بیا یې له خپلې پولې شړلې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سایلو یونانی پوله ساتي د دغو 12 پناه غوښتونکو د مړینې مسؤول وبلل. خو د یونان د کټوالو وزیر نوتیسی میتارا چې د 12 پناه غوښتونکو د مړینې د تایید په ترڅ کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر څرګندونې رد کړې او هغه یې دروغی تبلیغات وبلل. د ادعا وکړه چې پناه غوښتونکي هیڅ کله د یونان تر پولې نه و رسیدلی، نو څرنګه کېدای شي چې یونانی پوله ساتو ځورولی وي. ترکیه او یونان په خپل منځ کې زیات سیالي لري. د دواړو هیوادونو ژور اختلافات د قبرص پر سر دي. ترکیه او یونان په وروستیو کلونو کې تل افغانستان، سوریه او عراق ډیر شمیر پناه غوښتونکو مخه کړې. پناه غوښتونکي هڅه کوي چې د دغو هیوادونو له لارې ځان لویدیځې اروپا ته ورسوي. په ځلونو په یونان کې له پناه غوښتونکو سره د بد چلن راپورونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اولمپیک ژمنۍ مسابقې د چین پلازمینه بیجینګ کې پیلېږي. ټاکل شوی په دې سیالیو کې د یو نوي هیوادونو 3000 لوبغاړي په بیلابیلو سپورتي برخو کې سیالي وکړي. تفصیل په دغه ریپورت کې واورئ.
د چین ژمنۍ اولمپیک سیالۍ به د روان فبروري تر شلمې پورې دوام وکړي. سره له دې چې چین د دغو سیالیو چې د اولمپیک څلوربشتمې ژمنۍ سیالۍ دي د رسمي پرانستنې لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي، خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون څو هیوادونه د چین د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونې په اعتراض کې پرانستونکو مراسمو ته رسمي پلاوی نه لیږي. دوی میاشتې پخوا کله چې له پخواني دود سره سم د اولمپیک له لومړني ځای یعنی آتن څخه د اولمپیک مشال ولګول شو، څو له هغه ځایه تر پیکینګ پورې ورسول شي، یو شمېر تیبتیانو د چین د حکومت د پالیسیو خلاف مظاهرې وکړې. چین نه یوازې د تبت د مسئلې په خاطر بلکې په شینجن کې د ایغور لشکې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر له انتقادونو سره مخامخ دی. د نامتو چینایي تینس لوبغاړي پینګ شوی د بيدرکه کېدو موضوع هم ډیر حیران کړی دی، خو له دې سره سره امریکا یوازې له سیاسي پلوه د چین ژمنۍ اولمپیک تحریم کړی او امریکایي لوبغاړو ته اجازه شته چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالي به د پیکینګ ترڅنګ د چین په دوو نورو لویو ښارونو کې وشي، خو د کورونا او اوباد خبرېدو له کبله به په لوبغالو کې د نندارچیانو لپاره یو لړ محدودیتونه ولګول شي. دوبنۍ اولمپیک سیالۍ هم د کورونا تر سیوري لاندې تر خپل اصلي وخت په ځنډ پیل شوې.
نن جمعه د ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه زابل ته ځانګړې ده. که د زابل په اړه پوښتنه یا نظر لري، خپل پیغام په ثبت شوی باندې د واتس اپ لاري را واستوي. د واتس اپ شمیره مو ده 00422112324. د خبرونې وخت مو ده ماسپښین له 2 تر 3 بجو ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه دې برخه ته مو زه صادق رښتینی هرکلی کوم. د افغانستان تر 19 کلونو کوم عمر لوبډله د 2022 کال په نړیوال جام کې وټ باندې د چی تر نیمه پایلوبی ورسیږي. د لوبډلی سیمی فائنل پر انګلستان بایلود. د دې ټیم روزونکی سشکال بهرنی نه وو، افغان وو. رئیس احمدزی دا لوبډله روزلې ده. ل رئیس احمدزی سره احمد شیبر په ورستوی لوبو مرکه کړې ده.
احمد صاحب، د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبی پورې ورسیږي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم د رسیدو علتونه څه دي؟ درې علته که په لنډو تاسو راته بیان کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ټولو همکارانو تم. دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعاً چې ډېر بااستعداد لوبغاړي او ډېر بهترین لوبډله جوړه شوې وه، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او صنعت سبغه دې موږ روزنه ورسره وه، نو دغه ټیم د دې قابلیت چې تر نیمایي دغه نیمه په لوبه پورې ځان ورسوي.
امازه چې دې لوبډلې یو لوب په پایل کې په اول پړاو کې بایلو دا، بیا په سیمی فائنل کې پاتې راغله دا لوبډله. د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې وو چې تر ډیر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نه کړې. په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راونه رسیدلو، خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فائنل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو سره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. مطمئن یم انشاءالله چې دغه لکه تاسو د 2006 د لوبډلې نه وګوره، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم انشاءالله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانان لوبغاړي سره چې پاینده کې بدوي د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د 19 کلنو د لوبډلې د بولرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې د موږ دغه سپین بولران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پیژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله د ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
د بیټنګ په برخه کې د افغانستان د ملي ټیم په لوبغاړو باندې هم ځینې انتقادونه شته. د 19 کلونو لوبډله هم فکر نه کوي چې د بیټنګ په برخه کې نور کار ته هم اړتیا لري؟
واقعاً په بیټنګ کې موږ ته ډېر کار پکار ده، تر اندازې نه موږ ته ډېر کار پکار، او د دې غټ علت دغه وو د خپل د تیر کال تجربې، د دوه کالو مخکې تجربې په 19 کلونو سطح باندې چې موږ ویل دغه د بیټنګ ستونزه چې وه سه کال چې موږ ته څه ضرورت وو، یعنې دغسې اعتمادي لوبغاړي موږ په 4-5 باید پیدا کړو په هغه سر کې چې راوځي چې دوی باندې ډېر اعتماد وسي، نو دا په داخل د افغانستان کې دغه باندې ډېر کار پکار ده. د موږ داخلي کرکټ کې دغه باندې ډېر کار پکار ده، د موږ په داخلي اکیډمیانو کې دوی باندې ډېر کار پکار ده. نو مشکل دغه ده چې هلته چې کله دوی هغه تمرینات چې کوي، دوی چې نت پریکټس کوي، هغلته دوی ته یا 10 یا 15 یا 20 دقیقې وخت ورکول کیږي. دوی ته باید په ساعتونو باندې وخت ورته ورکړی شي. دوی که هر ځای کې لوبه کوي، دغه لوبغاړي اوس پوه شو دوی چې اوس کله بیرته ځي، دوی به دغه نړیوال کرکټ معیار مطابق باندې به دوی هلته بیټنګ ترسره کوي. نو خو دا لوبغاړي هم باید نورو لوبغاړو سره تجربې شریکیږي، او د موږ د افغانستان د روزونکو هم دغه کار ده چې تر دې وروسته نور دغه مشکل ته باید موږ د پای ټکه کیږو چې دغه د بیټنګ ستونزه موږ حل کړو. بیټنګ کولای شي، خو لوبغاړو کې هغه هغه ټیمپرمنټ لږ ضرورت ده چې دوی په میدان کې ودرېږي، دوی یو یو رنز ته دوی زیات فوکس پیو کې استعدادونه شته، ده لږ به فالش ته ضرورت لري او لږ به کار وسره کول غواړي.
احمد صاحب، ځینې کسان دا وایي چې په افغانستان کې وستونزه دا ده چې پیچونه سم نشته د بیټنګ د روزنې لپاره، تاسو دې سره موافق یاست؟
فکر کوم د افغانستان پیچونه چې دي په ټوله نړۍ کې به د بیټنګ لپاره تر ټولو نغه سنترینه پیچونه وي، ځکه خو موږ په نړیواله سطح باندې بیا دغه مشکلاتو سره مخامخ کیږو. هلته موږ ډېر اسانه کرکټ کوو، هلته موږ لوبغاړي کټ کټ سلیزي کوي، هلته موږ لوبغاړي ډېر ښه رنزونه کوي، خو بیا چې کله نړیوال کرکټ ته موږ راسو دلته پیچونو کې واخې پی یا پی بال سینګ کیږي یا پی سوینګ کیږي، نو دغه مشکلاتو سره یو په خاصه توګه مکله کله چې موږ سپینرانو سره مخامخ شو، نو دغه مشکلات دي. موږ هلته پیچونه ډېر اسانه دي، بیا په نړیواله سطح باندې تاسو ته هغه سي پیچونه نشي پیدا کېدلی لکه څنګه توقع چې موږ په افغانستان کې کوو. نو اوس وخت ده، دا اوس هم وخت ده چې د آینده لپاره موږ دغه سي پلان جوړ کړو، د سي او طریقې سره باید مخکې لاړ شو چې موږ هلته پیچونه باید د بیټسمنانو لپاره اسانه نه کړو، هلته باید بالرانو سره کومک وکړو تر څو هغه سختو مرحلونو دي تیر شي، او بیا په نړیواله سطح باندې هغه سختې چې دوی په داخلي افغانستان کې لیدلي، په ډومیسټک کرکټ کې لیدلي، د په نړیواله سطح باندې دوی باید استفادتي وکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
وسم استاسي له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام دی د رادیو ازادي کارمندانو ته. افغانستان کې دولاره ډېر مهمه دي، یا لو یا نوی جرګا یا انتخابات. طالبان ویلو نوی جرګه را وغواړي، دوی حکومت ته مشروعیت ورکړي، نړیوالې پرشنې وپیژني، بیکاري بېروزګاري باید ختمه شي. افغانستان کې که څلوېښت میلیونه نفوس وي، نیمې ښځې دي. ښځې حق لري چې په وزارتونو، دفترونو او په فابریکو کې کار وکړي، او نجونې مکتب وایي، پوهنتون وایي، دا د دوی مسلم حق ده.
زنه کبلا د کندهار ولایت میوند ولسوالی وسیدونکو یم. زه د شوادای میوند ابتدایا شونځي کو شونځي کې د استاد په صفات وظیفه اجرا کوم. موږ ماشینه اجرا سوي د ټول ولسوالی ماشینه اجرا سوي دي، د مرکز پورې د میوند ولسوالی کې نه قرار ده جن رسمي ته ماته.
آزادی رادیو ته د زابل ولایت څخه دا پیغام استوم. نړیوالې ټولنې او له حکومت له غړو مې هیله ده چې دغه کومه مرسته چې راغلې ده، یا اعلانېږي $15 میلیارد ده چې هغه په خارج او په داخل کې د افغانانو دپاره ده. $4 میلیارده خو به افغانستان ته راځي، دا چې د افغانستان د خلکو د نفوس په سر وویشي $10 اخلي په کور ته رسېږي، خو سینما یې خلکو ته ورسېږي $10 نوره په مصرف ډونران صاحبان یا هغه نور صاحبان چې په جیبو کې اچوي. د خدای دپاره دغه مرسته چې افغانانو ته ورسېږي، د هر چا سرمایه او د دغه په کور کې سرمایه د کاروبار لپاره جوړېږي، او د هر کور پت او عزت پکېږي. یادې دا په یو داسې پروژو مصرف کې چې هم افغانانو ته آینده ته یو شی پاتې شي، او هم افغانان په سوکاله کې په رښتیا زموږ د دولتداران یا نړۍ یا نړیواله ټولنه یا جهان زموږ د وطن جوړېده غواړي. د پردو په لاس، د پردي په قلم، د پردي په مامور موږ نه جوړېږو. راځي په خپله لاس یو کړو د وطن او د ملک د خدمت لپاره په رښتینی سره، او که نه نو هر وخت به موږ دغسې لکه کورکۍ ورانېږو بیا به جوړېږو، کورنکۍ ورانېږو بیا به جوړېږو.
السلام علیکم وزیر اعظم، خبر کوم د نهضت الخون نه شیرین باجا بټینه خو د بټینه خبر کومه مې په کټ کې ناسمه ولم مودن ولا څنګه کې بټګانو کلاګانو بنګو ولا ټول اولیکل مونږ ته ناراضي مونږ یا کتم بس ورشي وای دا کور مګه ته درګه مونږ راځو هم رانی شي ابره لاړ ورسواله دل د ماري زو کړه الته ما غفري مې شي ولا نه زو وای دا مونږ مزګه ته راځو اغه مرا اندغلل بزونګ نه بټي والا دې دانه حالت مې سګي چې کاروبار ولار دې اغه خوارانو ترې چې کاروبار شروع کی مونږ دغه لګو دا موسسه والا نه چې مونږ د 10000 اجر امرته کی اره بټي والا بیا لګ دوه لک به قرضدار دې یو مونږ ګودې کې شل کورې ټول خراب ترا دې
د اوس لپاره هم دومره نور خبرونه کې به زما همکاران در سره وي.
د سهارت نیمشوي لاند خبرونه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي ل قطر سره د کابل او دوحه ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقه تر رسیدلای. دا وایي چلن د ځنګړي نړیوال ادارې د وی پانی د خبر لمخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوه ورخیزي موافقه پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوه هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنې کوي. د ژورنال سم نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته تر 300 ډیر رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې او د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې پرېښي. د امریکا نیویورک ټایم رسپانې په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې 3 میلیون ډیر افغانان ایران ته تښتېدلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځې ډلې مشر د سوریې په ادلب کې او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کورونا وبا له شره په ارامه شي. د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی پرون ویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسیدا او په نهایت کې د کورونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالي هیلې غوړولې چې په اروپا کې د کورونا له درکه اندېښنې کمې شي. لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دوی منیمای کې د ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
احمد شبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري. السلام علیکم. په افغانستان کې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات دا مسله دلته په خبرونه کې چیرو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره لنن نشته 122 کال مخکې لومړی ټلیفون پارک نصب شو. بیا څو کاله وروسته د ټلیفون یو وړ سیستم چې 25 لاینونه یې لرل دارک په شمال کې ځای پر ځای شو. تر دې وروسته ورو د ټلیفون ټکنالوژي پراخه شوه، خو ډیر ستر بدلون لنن تقریبا 14 کاله مخکې پکې راغلی چې د افغانستان د مخابرات په سکتور کې په سلګونو میلیونه ډالر پانګونه وشوه چې په لسګونو سره افغانانو ته پکې د کار زمینه برابره شوه. تر دې پانګونې وروسته د راپورونو له مخې د مخابراتو وزارت په پیل کې 1 میلیون ډالر او څو کاله وروسته د کال تر 100 میلیونه ډالر پورې عواید ترلاسه کړل. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې چارواکو ویل چې د افغانستان د ټولو ولایتونو مرکزونو او اکثر ولسوالیو ته انټرنیټي خدمات هم چمتو کړي دي. یو شمېر خلکو دا تمه لرله چې ورځ په ورځ به د انټرنیټ او ټلیفونونو په کیفیت کې تغییر راشي، خو تر دې دمه شکایتونه زیات دي. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د میل منوته بلنه ورکړې ده. شهزاد ګل اروبي د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر او پچک جمهوریت کې د افغانستان سفیر او د سافټویر انجینر اغا ملک سهار اروبي صاحب کله چې تاسو په 2013 کال کې لولسي جرګې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر په توګه د باور رایه ترلاسه کړه، هغه کال ستاسو د وزارت په وخت مخابرات ول درکه د افغانستان کلنی عواید څو تر رسیدلی و؟
مخابراتو سکتور دغه چې مخابرات سکتور یو وازی دغه 10% عواید نه دي، نو ډیر زیات نور برخه کې عواید لري. د خطر باندې تقریبا په هغه کال کې 3.5 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. دا زموږ په نظر باندې چې 2019 کې ده دغه د عواید او 2000 کې د عواید بیا لوړ شوی و، نورم لوړ شوی و.
د عواید د لوړېدو علت څه؟
مخابراتو سکتور دغه د دوی د یوزر چې د استفاده کنه کوي دغه زیات شوی و، او بل الټا سیستم ایجاد شولو د ریال ټایم منیجمنت سیستم مو چې دغه په عوایدو باندې ښه تاثیر لرلو. او بل د وزارت مخابرات او اترا وزارت مالی یو کډه کمیټه جوړه کړې و. هغه کمیټه د عوایدو څخه نظارت کول او هر 15 ورځې او میاشت کې به دوی څومره عواید چې د مخابراتي کمپنیانو سره وي دغه څخه نظارت کیدلو. نو د نظارت او د ټکنالوژي د مخابراتي سکتور د استفادې او د انټرنیټ د زیاتوالي وجنه عواید زیات شو.
مننه عربي صاحب. سهار صاحب ته باور شو. سهار صاحب محترم، ستاسو په باور د ټکنالوژي په برخه کې کوم ستونزې شته؟
افغانستان کې د 2002 کال له بدی خو چې افغانستان کې همدغه ټکنالوژي مخابراتي ټکنالوژي و د پیل څو متاسونه په ټول ډول چې باید پیل شوی وي او ټول مخته تللی وي هغه ډول مخته ولاړ نه مثلا په 2000 فکر کوم شپږم کپینزم کال کې لجیټي کمپنی سره یو قرارداد چې چینایي کمپنی سره د تلور شپې ته $15 million په ارزښت باندې افغانستان کې د نوري فایبر کیبل نه ټول افغانستان کې کشتي اما 2019 کې هغه کیبل نه یوازې مرکزی او حلقوي ولایتونو ته ورسیدو نو ټول ولایتونو ته متاسفانه ټول لوبالي ته ونه رسیدو بل څنګه د افغانستان مخابراتي شبکې په ډول باید لا پایلې د خدمات په ډول وړاندې کړی وي متاسفانه د دې څخه په ډول تار نه او هغه د خدماتو کیفیت په ډول نه تارل کېدو نو ډیر افغانان تقریبا اوس 2 میلیونه خلک له ټلیفوني اړیکو نه ګټه اخلي او لکه چې موږ شاوخوا د انټرنیټ نه ګټه اخلي دی په دې ډول انټرنیټ ته لاسرسي نه لري ان تر اوسه په ډیرې سیمو کې ټوجي خدمات دي بل څنګه په ټول افغانستان کې دا اوس تقریبا 3,000 دغه مخابراتي شبکو ټاورونه فعال ولو لګیدل وو دي چې ډیرې به ځینې وخت یا دی هغه وخت د طالبانو د بحریتون لوجي مخابراتي خدمات کته یا مثلا نور څنګه نو خلکو په سید ډول باندې خدمات ته لاسرسي نه درلود نو ورته تر زر نور تاورون ته ضرورت و افغانستان کې ټول خلکو ته یعنی سلسله نه خلکو ته پوخر ورسیږي په غړول هغه کار وختونه سو بل طرف ته افغانستان کې د موبایل ټکنالوژي باندې په سید ډول باندې څنګهونه د دولت له خوا مثلا هغه ډول چې انټرنیټ سپکاتي پوری په سیمه په یوازونو کې کار کوي قیمت ډیر چې تا کایته ډیر ولنه په ډول باندې متاسفانه افغانستان کې له وخت دا کارونه سو یو سره مثال به د افغانستان د ریال ټایم سیستم مثال دا وخت په 2013 ولسم نه سم کال کې لا اماغه ګټه ستون تفاعل دا باید یې 2009 سم کال کې دینه باید په ډول باندې ګټه خپل شوی وي
صاحب سم مننه د ته په بیا هم را شو البته د بل اړخ هم باید خامخا یا چې د افغانستان د کچرت په تیرو شلو کلونو کې د ته وکتل شي شای یوازنی برخه چې افغانانو په کې ډیر زیات پرمختګ کړی د هغه د همدغه ټکنالوژي په برخه کې وي لیکن تاسو بروجونو ته اشاره وکړل چې څه باندې 3,000 فکر کوم تاسو یاد کړل چې دومره بروجونه وو په افغانستان کې د مخابراتو او د پوجونو سیمو کې چې ازادي راډیو هم راپورونه لرل د په هغه وخت کې د جګړو له امله فرزند طالبانو جنو وسلوالو نه پریښودل چې ځینې کې فعال وي خو اوس چې په افغانستان کې جګړه نشته او امنیت بیا هم د خلکو شکایتونه شته او له قیمتونو نه شکایت کوي د خراب انټرنیټ نه شکایت کوي د ازادي راډیو د یو دو اوریدونکو نظریات په دې برخه کې در سره شریکو لومړی اوریدونکو حبیب الله نمیشه دی د کندوز په شهر کې دکان لري
کندوز کې د انټرنیټي شبکو ستونزې ډېرې زیات دي او صحیح کار نه کوي خلک دې سره زیات بازار دي مونږ ته چې مشتری راځي وروره په انټرنیټ کې د انټرنیټ باره کې چې سره کم کوي موبایل ور کې سبب تر راځي په دې خاطر چې انټرنیټ ډېر زیات ستونزې لري کار نه کوي او اول دا شبکې چې سلام نه لري تر چې پورې چې دوه درې دفعه وکی نه کې زنګ نه زی دا خاطر کې وروره مونږه مشکل لرو
د هر ولایت د لاکوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کې نه ګولډین تای سره په تماس کې مده په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي موږ سره ګوانډي ممالک چې دي هغه اولنې هیواد پاکستان دی چې لږې انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي ځکه ایران کې لږې په 3000 تومن ور کوي چې یو سلاتي افغاني جوړیږي همدارنګه هندستان کې لږې انټرنیټ ور کوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ورکې په 500 کلداري او یا 340 افغانو سره چې برابرېږي ډیر زیات ظلم روان دي زمونږ د درخواست چې د انټرنیټي به ډیر راکم شي دومره توان او طاقت ټوک نه لري چې د لږ بی انټرنیټ ټوپال کې یو جی بی نشي پاله ولې 500 کلداري یا 350 افغاني د چا د وسینه کېږي افغانستان دا شان دي حالات هم دي او دا څنګه چې متیم روانه ده امیرانو ته زمون ټول ته زمون دا درخواست شي دا کم شرکتونه کم دې ته روان کړي دي چې دوی وړاندې ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې
انجنیر صاحب سهار څه فکر کوي چې اوس چې هغه د جګړې ستونزه هم نشته ولې د انټرنیټ بې زیات دي او ولې کیفیت خراب دی
د افغانستان کې دا اوس تقریبا مات دقیق شمیر نه دي معلوم اما 30% انټرنیټ افغانستان ته راځي او دا دی شخصي کمپني دولتي کمپني لر په خلکو وشل کیږي یو په لور ساتي کې ما په نظر دا قرارداد نه باید گاونډي هیوادونو سره زیات سي دغه انټرنیټ پر بندويچ کې تر څو مو په صحیح ډول انټرنیټ افغانستان مخابراتي شرکتو او خصوصي آی اس پی نه تبر تر څو یې تر خلکو پر ورته دونه څو ډیر بنا ده مې مکه یادونه وکړه چې افغانستان په ډېرې سیمو کې د مخابراتي شبکو هغه پوخه ورستي ټکنالوژي نه ده مثلا د ترو ته لاټوجي لري په اته ډېرې کارونو کې 3G ده 3G کې هغه بندويچ کې باید مثلا شپاله سیم دی ولت سیم دی او سیم دی بندويچ په نوري واده کړه هغه په ولایتو کې یو ایم بی پر سکند سرعت نه لري مثلا زه په افغانستان کې د ټول بهترین انټرنیټ چې افغان بي سیم ده چې مثلا کابل کې ما چې کړه د 15 ایم بی پر سکند سرعت لري په داسې حال کې چې دغه 4G په نوري واده کې شپږ سیم دی تر 10 سیم دی پر سکند سرعت باندې هم دغه 4G خدمات وړاندې کوي دلته یو خبر هم دا ده چې کوم کمپنی سره دغه اکوپمنت او دغه تجهیزات دې راوړدوي یو څو د لاغه کوم د سیمه د ملګری د برخ کار کې بيغي د مشکات نه پکې دوه خبر دا ده چې لدی په سید ډول باندې ثار نه رسوي یعنی مثلا مخابراتي کمپنۍ او ته آی اس پی نو ته یو وخت وټه کل چې تاسو په دغه سیمو کې دا ټکنالوژي باید بدل کړی نو دې پر عیني قیمت خلک چارجوي خو کیفیت چې خلکو ته ډیر پکې ته کچه ورسیږي مثلا هغه 2G او 3G خدمات ورسیږي دریم خبره د دولت ماول ثار نه سا یعنی سیم میکانیزم دا اوسم نه ده موجود د خلکو لخدمات ته یو په افغانستان کې دا اوس د افغانستان کې سایبري قوانين نشته مثلا د سایبر بولینګ او نور پیټ کې دې لپاره خاص یو یو کوډ چې جوړ کړو هغه د دې مدید لوري اهم ډیر تفصیل ده ان لږه نه هیڅ برداشت نه کیږي چې څوک کداغه انټرنیټي مسایل کې څنګه سرمخي یا مثلا څوک ودوري د کډو د غشکاتو ته مثلا د دې وي سیم دریم دغه ډول یعنی د دولت لخوا یا د اترا لخوا یا د مخابرات لخوا یو صحیح میکانیزم نه چې خلکو ستوره تر دې وي چې تاسو ګوري ما ډېرې وخت چې یو نیم کال کې شاوخوا 15 ملګرو دوستانو یا نور لار بل مو سره اړیکې نیولې دې مثلا دې شخصي معلومات یا ډیټا لیکل اما مخابرات وزارت په دې برخه کې اته یو صحیح کوي او دایمي ټیم نه لري نو کله چې دغه جدي ستونزه تر دې نه کیږي نو خدمات او ټیټ خدمات خو دومره خبره کوي راځي
سهار صاحب مننه اروبي صاحب ته راشم تاسو مخکې ول چې په 2019 کال کې د مخابراتو د وزارت اواید کلنی اواید 3.1 میلیارډ افغانۍ تر رسیدل په دې شرایطو کې ولې ټیکنالوژي نوي کېدنه
د څه بو مشکلات مو درلودل د اس پی ان او کمپنیانو مخابراتي شرکتونو سره مو چار و خبرې کولې دوی اکثرا د ناامنۍ شکایت کولو دوی د دې ته زړه نه کولو چې دوی نوې سرمایې گزاري وکړي او هر ورځ سهار به چې زړه چې کېدل ما یو د درې میسج ما تراول چې هغه منطقه کې دومره ټاورونه یا وسو زول یا وول وزول نو نیم افغانستان نه زیاتلته جنگ وو او یوازې د سلام شبکې نه نور اکثر شبکو چې طالبانو ورته تهدیدونه ورکول دوی به خپل خدمات په بعضی منطقو کې بندول خو سند شپې له خوانه نو تهدیدونه وزه به یو مثال درته وایم د افغان بیسیم سره موږ شلپ سره شریک وو دوی بعد ما فشار اورل چې تاسو د شپې له خوانه یا طالبانو په تهدیدونو باندې باید دغه انټرنونه بند نه کړي که خدای مې غلط نه کې پوروزګان کې وو نوروزګان کې هلته دوی ته دوه درې اختار ورکړل شي دا بند کړي بیا دوی دا کارو نه کړلو یو بانک بوند دی یو انټن و چې هغه ورځول وو انټنونه نور ټول ورسره د کمیونیکیشن قطع شول نو هغه د افغانستان رئیس ما ته راغلو چې وزیر صاحب تقریبا 1,00,000 پورې دی ټول مصرف راځي نو دا وستره کوي چې بل چانه مو غړو
عربي صاحب تاسو توضیح کړئ چې په خو د جګړو خبر هم و اوس په افغانستان کې جګړې نشته هغه رقم جګړې نشته تاسو څه وړاندیز لري د طالبانو رژیم ته چې څنګه ممکن ده چې د مخابراتي شبکې واحد څه وي چې خپل ټکنالوژي نه ویک
مخابراتي شبکې باید ټیکنالوژي نه وکړي البته قانون موجود دی پالیسی موجود دی د هغه په مطابق دوی مکلف دي چې مخکې لاړ شي اوس خو په خوخ منتظر زیاته باندې د امنیت مکوله او دوه مشکلات دوی چې درول وي موږ اکثر ځینو کې پارک نه لري نو اوس دولت مکلف دي چې دوی سره همکاري وکړي هغه دینو کې چې دوی د جنریټرونو استفاده کوي باید د پارک امکانات ورته برابر شي او د افغانستان د کاند د پالیسی پالیسی په مطابق دوی مخالفت ټکنالوژي نوي کې او خدمات باید خکې
هغه مشکلات هغه ستونزې چلې ټول ته به رسیدګي وکړي. نو اوس د دوی لپاره امکانات ډېر ښه دي. زما په نظر باندې طالبانو د خبرونه زه تعقیبوم، هغوی وایي تقریبا زرو پورې نورو انتنونو باندې هم کار روان دی. کله چې انتنونه زیاتېږي سهار د پوشش زیاتېږي، د دوی لپاره عواید هم زیاتېږي او مشارکین هم ورسره زیاتېږي. نو دا یو ښه فرصت دی هم د خبرتي شرکتونو لپاره چې دوی په دې کې نوې سرمایهګذاري وکړي. خدمات باید ښه کړي او نوې ټکنالوژي راوړي. نن سبا اکثره اروپا کې دلته ځیمه د چک ریپبلک دوی 5G ته ورسېدل. نو اوس نن سبا په افغانستان کې هغه د 2G 3G 4G بحث چې دی هغه باندې صحیح خدمات نه وړاندې کیږي. نو مشکلات شته دي، د تبعید جدي توجه وشي
په همدې برخه کې. به مننه په همدې برخه کې به د انجینر سهار نظر واخلو چې دوی څه وړاندې لري، څنګه کېدې شي چې دا ټکنالوژي نوي شي.
شوت اوله موضوع دا ده چې موږ باید وګورو راتلونکو 15 کلو تر روان دي. دا اوس په ټول نړۍ کې 5G ټکنالوژي د عمل کېدو په حال کې ده او د شیانو انټرنیټ په اړه انګلیسي کې موږ ورته IoT وایي، انټرنیټ اف تینګ، دا را روان ده عمل کېږي. دا اوسنی انټرنیټ د خلکو انټرنیټ ده، موږ یو بل سره وصل یو، اما د انټرنیټ راتلونکی ورژن شان له یو بل سره وصلېږي. یعنې زما موټر به زما له کور سره وصل وي، زه به له لرې دروازه بندوم، له لرې ټلویزیون چلاندوم، له لرې یخچال چلاندوم، دا ټول د انټرنیټ په مټ کېږي. یعنی زما هغه د ماسیوي په حساب په 2015 کال پورې په افغانستان کې 3.5 میلیونه زیات ډیوایسونه د انټرنیټ سره به وصل وي یا باید وصل شي. ځکه دا اوس په افغانستان کې د هر چا یوازې یو موبایل یا دوه موبایل د انټرنیټ سره وصل دي. په راتلونکو 2-3 کلو کې موبایل هم وصلېږي، کمپیوټر هم وصلېږي، حتی کېدای شي کور وسایل هم د انټرنیټ په مټ کنټرول کړي. نو دغه د انټرنیټ یو لوی بدلون ته ضرورت لري په افغانستان کې. دغه زیربنا د انفراسټرکچر باید ټول بدل
شي. سوال دا ده چې تاسو د سافټویر دی انجینر په صفت څو وړاندیز لري چارواکو ته چې باید څه وکړي چې دا ټیکنالوژي بدل شي؟
ان کین مخابراتي شرکت سره قرارداد د دولت لمخې د 30 میلیون ډالر هغه وخت ته د 15 کلو لپاره ده. یعنی په 2015 کال کې ته ده، په 2020 کال کې یو سم کال کې دا قرارداد نور ختم او ما په نظر کوم معلومات ده، لکه ورته باید دا باید پراکټي. نو دوی دغه حال ډول مخابراتي شرکت ته دغه ډول قراردادونه سوي دي. دغه قراردادونه په اساس باید ته وویل شي چې تاسو باید په دغه دومره وخت ورکړل شي، په دومره ساعت باید ټکنالوژي له مرکز شروع ولایت ته باید یعنی بدل کړي او نوې کړي. ما شخصي معلومات تو کړم، تجربه دا ده دغه د 2-3 چینایي کمپنۍ د کی او نکي زمين کمپنۍ دغه قرارول کیږي. د ټلیکام او د جسیم برخه کې د یوې تجهیزات د نړۍ په ټینې ټاپ نه دي متاسفانه. یعنی باید له نورو کمپنیو څخه دا تجهیزات راوړل شي چې هغه مارکیټ کې ډیر ښه ځای لري. مثلا د چینایي او بل کمپنۍ دا د موبایل برخه کې ډیر مارکیټ کې دغه د برخه کې ډیر چې دا یعنی زیربنایي وسایل وړاندې کوي. تر څنګه زما په نظر دوم خبره د ستار ده، یعنی دغه یو سیم میکانیزم باید ام اوایدو ته وټاکل دا اوسن د ریال ټایم سیستم سم متاسفانه. اما بیا هم د مخابراتي شبکو هغه اصلي اوایدو ما په نظر پیدا نه معلومه، ما شخصي معلومات دارم. دوه خبره دا ده چې د شخصي پرایویټ کمپنی ته باید دغه وخت محدود کړل شي، لکه دا کارونه په دومره وخت مه حل ورنه کړی چې ځل لسل دغه د یو څه دی اسمن ډیر کافي هم د وخت لري او بدلون ځان نه ماده کوي. دریم خبردار چې ولایتو برخه کې دغه سکتورونه باید بدل شي. مثلا د افغان بیسیم په هرات کې ما په نظر سره د یو بل سکتور لري چې خدمات وړاندې کوي. د امکین او دغه صحیح خدمات نه وړاندې کوي. د افغانستان کې اوس اوسنۍ مخابراتي شبکو کې یوازې افغان بیسیم ځې له خدماتو هم راځي هم اوسر قرارداد لرو. دغه نور کمپنۍ حتی شرکتونه له دې خدمات راځي نه دي، د دې سره په لوړ سره قرار دادن لري. څلورم خبر دي چې باید صحیح ډول باندې قوانین لایحه اگر ریګولیشنونه ورته جوړ کړل شي. اوس متاسفانه نه دي دې پر سار باندې، نه دي دې خدمات پر سار باندې، او نه دي دې خدمات په اپډیټول او سرویس په اپډیټول باندې کوم څه میکانیزم او اگر ریګولیشنونه نه څنګه لایحه نه.
او مننه ناصریب سپو کې پروګرام دی احمد شبرم ستاسو کوربه. او په دې خبرونه کې مو شهزاد ګل اروبي د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر او په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر او د سافټویر انجینر اغا ملک سهار میلمانه دي.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
سهار صاحب اوس څه فکر کوي چې آیا ممکنه نه ده چې له چین سره د انټرنیټ ټکنالوژي په برخه کې ځینې قراردادونه وشي او کنه امکانات لري؟
له چین سره کوم یو کوم تل نوري وادو سره یو خپل پاکستان درځمان دی کنه دا زموږ ډیټا سنټر دی په 0. الټا سي دی کنټرول روم ده نو ام التا یندین کناسته چې پاکستان نه وساري یعنی دا زموږ متصبنه د امسان مخابرات وزارت یو ډول مرکزی د دې ایکسچینج پوینټ وو یعنی هغه ډول باندې صحیح ډیرنی استعمال جوړ شوی چې موږ معلومات په محرم ډول تمندري کیبلونو سره وصل سي او راشي زما په نظر باید موږ څو هیوادونو سره د دې برخې قراردادونه فراخ کو او دا بندویټ زیات واخو چین خو اپشن دا غنور هیوادونو صحیح هیوادونو خو دي خو ایران او پاکستان ته ټول بیا سین خبرونه دي ځکه هغه دواله سمندر ته مستقیم لاس لري او د انټرنیټ څخه یې غي ارزانه دی یو دلیند چې غي هغه سمرین کیبل تل مستقیم لاسرسي لري او په سمندر کې واځ یو کیبل نه 380 ډوله کیبلونه دي غوټو کمپنیو دي هوادونو زغه پټون نړۍ کې دي او بل تل دي نه غي انټرنیټ جاله رامنځته کړي دوه خبر ده چې دا اوس وخت ته پیږي چې د امریکایي شرکتونو د سپیسیکس او دا غي سپګمکی لګي په 2023 کال کې تر دغه پوښښ لاندې افغانستان هم راځي اغه انټرنیټ کا افغانستان تر پکو کلاند راولي او افغانستان مخابرات وزارت تر قرارداد وکړي بیا خلک مستقیمه د شناخلي هرډي چې په 2300 تر 3300 ډالر دا امغه د کور په سر باندې نصبوي او د میاسي تقریبا د 3300 ډالر پورې ورکوي دغه انټرنیټ سرعت تقریبا 100 ام بي پر سکند دا تر یو څه 500 ام بي پر سکند سرعت او دا به کولای شي چې په کلی کې خپور کړي
دا مهمه موضوع ده څنګه آیا په افغانستان کې دننه په دې برخه کې نن سبا مسول کسان غور کوي په دې موضوع باندې چې په 2023 کال کې به په ترس کې باید دا کار وشي
متاسبانه زه تر کومه خبرې مخکې دې موضوع خبرم نه دي چې سټیک کمپنی دا اوس اتل تر شل یوا دی تر دغه پوښښ لاندې راوستل دي 2023 کې افغانستان پاکستان هندیا او دغه یوازونه د سپیسیفیک کمپنی تر پوښښ لاندې دي یو ځل چې تکل اصل اتل ته پینځو ستمکې لګلې دي نو 2023 کې نور ستمکې دي او دا څنګه د ورځنی به د سپیسیفیک خبرونه اوریا دغه د 2000 دغه پوری د ارتم پوری ته ټریم پوری تقریبا 2000 ستمکې لګي تر اوسه 3000 لګلې دي نو مو کچې سمندري کیبلونو ته مستقیم لاسرسي ونلرو یا د فایبر اپټیک سیستم کوینه کو نو دوه مين خاريم د سپیسیفیک انټرنیټ ته په ټول نړۍ کې او ډېرې وادل لدی انټرنیټ نه ګټ اخلي او دا په شخصي ډول دا غر کلی او خارج فرق نه تر لري خو دا به د دولتونو لخوا له دغو کمپنۍ سره مهنګي وي چې تر څو خپلې ستونزې سره شریک کړي سي تر څو موږ ته ضرر پوښ کرا کی ځکه په نړۍ کې یو افغانستان هم دا چې د انټرنیټ پوښ کې ډیر ځای په دا متن په یو څل څل به کم درجه کې دا
عربي صاحب مخکې سهار صاحب د انټرنیټ د خوندیتوب خبره وکړه په یو وخت کې چې تاسو وزیر وي د مسلې ته څومره توجه کیده او وصل کترنګ چې سار صاحب توضیح کړه دا یو خطر هم شته د افغانستان لپاره
دا یو ډیر مهم بحث په هغه وخت کې چې وزارت کې ما مونږ یو ډیر قوي ټیم جوړ کړل د سایبر سکیورټي د خصوصاً د ټول دولتي ادارات او د معلوماتو د خوندیتوب لپاره او په باندې وو د بانک جهاني څخه خاص یو بودیجه واخیستل چې څنګه کولای شو زموږ ټول انټرنیټ هم خوندي وي او معلومات مو خوندي وي او ورسره زموږ ټول کمیونیکیشن دا باید خوندي وساتو ډېر قوي ټیم درلودل او په باندې مو ظرفیت سازي وکړل سرمایه‌ګذاري وکړل او ډېر پرمختګ مو درلودل دوه درې لیول به درلودل لومړی لیول کې پویدل چې کوم د ناټیک ردی دویم لیول ته بچره دل مونږ د هغه مخنیوي کول دریم لیول مو دومره څخه برابر کړی و چې په هغه وخت کې یعنی تر زیات وخت پورې به کومه چال لاسرسي پیدا نه کړلو کاغذ زمونږ د هویت او د شتمنۍ او څنور چې و د موټر خوندې ساتل خصوصا زمونږ د تذکره الکترونیکی ډاټا سنټر او د معلومات چې هغه د پاره بکاپ هم جوړ کړلو او د ډاټا سنټر چې د روبل دی لپاره هم ډیر زیات تجهیزات او د سکیورټي او د ټکنالوژي معلومات سمره و د مودل ورته مهیا او
سهار صاحب تاسو څو وړاندیز لري چې څنګه کېدې شي چې افغانستان په دغه شرایطو کې چې وسته د خپل ډیټا وساتي او سایبر بریډونو نه خوندي شي
چې مات د بزنس په ټول نړۍ کې سایبر بریډونو ډیر څلوي چې دي او ډیر زیات کی یوازې نن تقریبا 16 سایبر بریډونه شوی دي دا اوس نشمېره وینم او تاسو ګوري په تیر کال د فیسبوک د 500 میلیونو یوزر ډیټا لیک شو په 2013 کې د هواوی شرکت د 2 میلیارډ مشتریان ډیټا لیک سو په فکر کوم 2019 کې د امریکا یو مالی شرکت د 900 میلیونو مشتریان ډیټا لیک سو په افغانستان کې د سایبري بریدونه ښکاره کیږي. ستونزه ده چې افغانستان کې د ډیټا خوندیتوب په لوی کچه نشته. زه به ساده مثال درکړم، په ټول نړۍ کې حتی عادي د بانک سیسټمونه 15 لیوله سکیورټي لري، یعنی 15 سټیپ سکیورټي لري. په افغانستان کې د امنیتي ادارو هغه 3 لیوله سکیورټي نه درلوده. تاسو وګورئ د اردو پاو او یا مثلا د افغانستان د تذکری چې ډیره غټه ډیټا ده، د افغانستان د ټول خلکو ډیټا ډیجیټل شوی ده، پخوانی تذکری ډیجیټل شوی دي، اما هغه 2-3 لیول نه لري. دا اوس تقریبا 30 میلیونو یا د 90 میلیونو خلکو ډیټا په مرکزي ځای کې ده، همدغه خوندیتوب نه لري. یو دلیل نمبر کوم ورځ تر بلې بدلیږي او هغه یو دایمي کوم نه جوړ شوی ورته په پاره ډول شرایط په دې حالت کې پاتې شمن. دوه خبردار چې دغه هغه مدیریت هغه منیجمنت هم دی برخه کې پاملرنه نه کړی. دا اوس حالت کې زوینه د افغانستان د مرکزي سید سیستمونه په هغه ډول باندې نه دي، او دا ډیره غټه موضوع ده. د پاسپورت کیسه کې د 2 میلیونو خلکو ډیټا پرته ده، مثلا د ټرافیک ریاست کې مثلا همدغه نور ورته ادارو کې میلیونونو افغانانو شخصي محرم ډیټا ده. ځینې ساده مثال ګورو درکم، بایومټریک ډیره عادي. بایومټریک زموږ یو کوډ جنریټ کوي کمپیوټر کې، کدا کوډ کافی کې او هر سیستم کې وي الته زموږ یعنی نور بایومټریک تر ثبته، او دا ډیر په اسانه کار کوي. دي خو متاسبانه زه په دې ټول مطمئن یم چې نږدې وي تر کله کله کار میکره یې وینم چې مثلا دوه ادارو ډیټا خوندیتوب باندې هیڅ نه لایحه ورته جوړ شي نه په ډول قوانینو.
سهار صاحب، لکه څنګه چې تاسو توضیح کوي او دا موضوع تشریح کوي، که دغه حالت روان وي، دغه انټرنیټ بانکینګ چې دنیا په دې خوا روانه ده، دا نو څنګه ممکن ده چې په افغانستان کې عملی شي؟
دا اوس تقریبا په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بانکي خدمات ته لاسرسی لري، چې نیمایي له دې آنلاین ماستر کارت، ډیبیټ کارت، پیپال او دغه خدمتونه استفاده کوي. او تاسو وګورئ د افغانستان د بانکي سیستمونه په هغه ډول خوندې نه دي، یعنی دا اوس وختو کې خو بيخه خوندیتوب یو ډول لمنځ تللی، ځکه نیمایي ټیمونه جوړ وسیلې دي او هغه ادارې په هغه ډول باندې قربان دي پاملرنه نه کړې. دوما خبره د مخابراتي شبکو د 2 میلیونو یا زیاتو خلکو ورځنی ډیټا په مخابراتي شبکو کې ذخیره کیږي. زموږ خبرې، زموږ مسیجونه، مثلا زموږ ټول مسیجونه ټیک مسیج د ټول مر لپاره مخابراتي شبکو کې ترتیب کوي. کوم خبرې کوو د موږ ټول مشخصات هم ترتیب کوي. مثلا ځکه لعلی احمد لعلی سره اړیکه نیسي، نو تقریبا شل اټریبیوټ دغه کټ او شل اټریبیوټ دغه کټ معلومات مخابراتي شبکې کې پاتې دي. مثلا د دې شمیره څو موقته چې د پټټي مزنګواله څومره خبرې کړې دي، لکه کوم ځای والا د کوم مخابراتي شبکې پورټال له و دې رقم او دا ټول وقفاتي یو تاسو ډیر وخت به کتلې تر نظر ته کې یو چا د 15 کلو ورځ مخکې خبر راوځي، یا مثلا د دینو چارواکو تاسو بدل دی وي، نو دا هم ټارګټ ډول باندې خبر راوځي. هم د دغه ډیټا سنټرونو په سایډ ول خوندې نه دي. په خو د یو کله د تابه یو چا خبر راایستل نو البته د لوی سرنوال مستقر کوم کاري کاذر کوزات امر به خپل، اما اوس هغه خواني قوانين هم نشته. یعنی دا ورسته کې زه خبر شوی یم، یعنی کته چې وغواړي یو مخابراتي شبکې یو شخص خبر راوباسي یا دیغه مخکنی اړیکه راوباسي، دغه دوه درو ریاستونو په وزارت داخله او ملي امنیت کې دغه د شمیرې ورکی هغه ټول مشخصات راوباسي لچا سره اړیکه نیول ده څومره خبرې کړې دي. نو په دې ډول باندې هم د شخص د خلکو شخصي حریم نشته متاسفانه. اوس ځکه چې دغه سیستمونه باید ټول یو له امنیت ورته وټاکل شي تر څو هر څوک په اسانه دته لاسرسیونه لري، او یا هم کړي چې خبرې ترل کیږي نو هغه ته باید یو ډیر جدي ملي امنیت موضوع وي، نه شخصي او خدای استند لا چا تر پیدا کی. دا اوسنی وخت متاسفانه دغه خوا کې دا ترل کیږي تر یو هده د ملي امنیت خاطر ترل کیږي، اما یو ډول قوانين به سره و. نو زما په نظر نه د مخابراتي شبکو د اوسنی مکالمې خوندې دي. ما خلکو ته وړاندیز دا ده چې دوی خبرې هم کوي، نو کوشش دی وکړي چې پر راز رم خبرې وکړي. متاسفانه کېدی چې ممکن ځینې ورته شخصي بحثونه لکلونو ورسره راوځي.
عربي صاحب محترم، تاسو چې د انټرنیټ په خوندیتوب باندې مقاله هم خبره کړې ده، په لنډو باندې څه وړاندیز لري چې څه باید وشي چې دغه ډیټا لیک نشي او د خلکو خبري اترې خوندي پاتې شي په افغانستان؟
یو خمو تعالی ته ضرورت دی چې څومره اوسنۍ حالت زمونږ د سایبر سکیورټي لهدازه باید یو در بیا سره وکتل شي. هغه د پاره د زمونږ سره دوستان چې ملک د مور دي ډیر خسته بحث دی، خو له متخصصین لرو چې دوی ته چانس ورکړل شي. په افغانستان کې مونږ ظرفیتونه لرو او په اوسنۍ نظام کې خو باور نه پکیږي، دا باور فضا باید رامنځته کړل شي
مل د افغانستان د جرایمو سایبری جرایمو کول قانون 2018 کې تصویب شو او هغه ته بیا یو ځل بیا د عملی بنور کولای شي.
عربي صاحب او سهار صاحب له تاسو دواړو مننه کوم. تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پخته سپر.
ولسواکی
دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره